پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو دا غرمنی خبری خبرونه، ز رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. افغان امنیتی او سیاسی مشران وای چې د افغانستان جګړه د افغانستان د سولې لپاره د اجرایي رئیس وای د امنیتی ځواکونو یوازینی سیاست د ملی ګټو سیاست ده. د افغانستان او نړۍ د مهمو تحولاتو په اړه په همدې خبری خپرونه کې اورئ، خو په سر کې له ملالۍ بشیر څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د هلمند ولایت امنیتي مسؤلین وایي هغه جرمنی تبعی کابل ته لیږلی چې د هلمند ولایت د ګرشک په ولسوالۍ کې د طالبانو د بم جوړونې په یوه مرکز کې نیول سوی و. د کابل پروسې د غونډې ګډونوالو پر طالبانو غږ وکړ چې د افغانانو په مشرۍ د سولې له پروسې سره یو ځای سي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن په مسکو کې خپل ملت ته وینا وکړي. بشپړه خبرونه. د هلمند ولایت امنیتي مسؤلین وایي هغه جرمنی تبعی کابل ته لیږلی چې د هلمند ولایت د ګرشک په ولسوالۍ کې د طالبانو د بم جوړونې په یوه مرکز کې نیول سوی و. د هلمند ولایت د ملي امنیت ریاست د منابعو د معلوماتو له مخې یو جرمنی تبعه د دغه ولایت د ګرشک د ولسوالۍ د حیدرآباد په کلي کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې نیول سوی دی. په دې اړه راپورونه وایي دغه جرمنی تبعه د طالبانو د بم جوړونې په یوه مرکز کې چې په یوه کور کې فعال و نیول سوی دی. په بلکې د ملي امنیت د عمومي ریاست مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل نیول سوی کس تر اوسه دوی ته په رسمي توګه نه دی سپارل سوی، او که ور وسپارل سي په دې اړه به یې معلومات له خلکو سره شریک کړي. د کابل پروسې د غونډې ګډونوالو پر طالبانو غږ وکړ چې د افغانانو په مشرۍ د سولې له پروسې سره یو ځای سي، سمدستي شخړې بندې کړي او خپلې غوښتنې د مستقیمو خبرو له لارې د افغانستان له حکومت سره مطرح کړي. په هغه اعلامیه کې چې پرون د دې یوې ورځنۍ غونډې په پای کې خپره سوه، دغه راز ویل سوي چې د سولې یو تړون به د ټولو لورو لپاره یو بریاوي، او هغه به د هیڅ یوه لوري د ماتې په معنا نه وي. افغان ولسمشر پرون په دې غونډه کې چې د شاوخوا 15 هیوادونو او یو شمیر نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و، طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ، او وی ویل چې که طالبان سوله وکړي دا ډله به د یوه سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپیژندل سي. ولسمشر دغه راز طالبانو ته د سولې نور وړاندیزونه چې پخوا یې نه وکړي وکړل، خو طالبانو تر اوسه د دغو نویو وړاندیزونو په اړه رسمي دریځ چې معمولا دوی یې د خبرپاڼو په خپرولو سره ښیي نه دی څرګند کړی. خو د جرمني ډي پي اي خبري اژانس د هغه بیان په حواله چې پر طالبانو پورې اړوند یوه ویبسایټ کې خپور سوی وایي چې طالبان د افغان ولسمشر د سولې د دغو نویو وړاندیزونو ستاینه کوي، خو په دې هیواد کې بهرني ځواکونه د سولې په وړاندې یو خنډ دی چې هغه یعنی ولسمشر دا خبره پرون هیره کړې وه. د امریکا متحده ایالاتونو د کابل د پروسې غونډه بریالۍ بللی، او د افغانستان حکومت ته د مبارکۍ ترڅنګ ویلي چې دا له وروستیو خونړیو حملو سره سره د سولې د پرمخ بیولو لپاره د افغانانو ټینګه اراده په ډاګه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایندي هیدر ناورت پرون د ټویټر له لارې په خپرو کړو پیغامونو کې ویلي چې متحده ایالات او نړیواله ټولنه چمتو ده چې د سولې په لاره کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني د نویو وړاندیزونو ملاتړ وکړي. ولسمشر غني طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې د خبرو وړاندیز وکړ، او هم یې د یوې سیاسي ډلې په توګه د طالبانو د په رسمیت پیژندلو او ځینو نورو مهمو مسایلو یادونه وکړه. ناورت ویلي چې موږ له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې سره په ګډه پر طالبانو غږ کوو چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې وکړي او د دې هیواد په سیاسي نظام کې ځان شامل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایند په داسې حال کې پر طالبانو ژغ کوي چې د افغانستان حکومت د سولې خبرې پیل کړي چې طالبانو ورمه ورځ ورته غوښتنه له واشنگټن وکړه، او ویل چې د افغانستان څخه باندې شپاړس کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره دي له دوی سره مستقیمې خبرې وکړي. د بامیانو ولایت مسؤلین وایي ټاکل سوی د سبا په دغه ولایت کې د سکی سیالۍ پیل سي. د دغه ولایت د سکی کلب مسؤول سجاد حسیني ازادي راډیو ته ویلي د سکی په دغو سیالیو کې به د بهرنیو هیوادونو 40 او د بامیانو د ولایت 50 سکی لوبغاړي برخه واخلي. د د خبره سږ کال اتم کال دی چې په بامیانو ولایت کې د سکی چیلنج نړیوالې سیالۍ جوړیږي. د حسیني د معلوماتو لمخې تیر کال د بامیانو د سکی چیلنج په سیالیو کې د بامیانو ورزشکار لومړی د سویس دوهم او د امریکا دریم مقام خپل کړی و. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بنن په مسکو کې خپل ملت ته وینا وکړي. پوتین دا وینا په داسې حال کې کوي چې څه کم درې اونۍ وروسته به په دې هیواد کې د ولسمشري انتخابات ترسره سي چې په غالب ګمان نوموړی به د ولسمشري څلورمه دوره یقیني کړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون خبریالانو ته له دې ډډه وکړه چې د پوتین د دغه وینا د محتوا په اړه جزئیات په ډاګه کړي، خو وی ویل چې په دغسې عادي ویناو کې معمولا پر ډیرو مسایلو خبرې کیږي. دا د هغو دریو مهمو پیښو یوه ده چې هر کال پوتین پکښې راڅرګندیږي. پوتین په یوه بله کې د خلکو پوښتنې ځوابوي او په درېیمه کې د سټیج پر سر په یوه خبري کنفرانس کې ګډون کوي. ملت ته به دا د پوتین څوارلسمه وینا وي. د خبرونو پای
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو وره د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي موږ سوله غواړو، خو جګړه پر افغانانو تحمیل شوې او دا جګړه هم د سولې لپاره ترسره کیږي. د ملي امنیتي ځواکونو په مناسبت خاصه غونډه کې عبدالله عبدالله وویل
در داخل نیروهای امنیتی ما هیچ سیاست جز منافع ملی نباید حاکم باشه.
دهود د میاشتنه همه چې د سرتیری د ورځې په نوم نومول شوې له څو ورځو راهیسې د افغانستان په مختلفو سیمو کې په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې د غونډو په جوړولو سره لمانځل کیږي. د بلخ امنیتي مقامات وی د مزار شریف او نورو سیمو د امنیت لپاره چې د نوروز د جشن لپاره ځانګړي شوی دي هراس چمتواله لري. د روسیې د بارنې چر وزیر ویلی مسکو بده د پوینه د تورزم د غواخ لمنځوړلو په برخه کې د سوریې د ولسمشر اسد له حکومت سره مرسته ته دوام ورکړي. د افغانستان او نړۍ د نورو مهم مسایلو د نن ورځې د اقتصادي خبرونو په اړه هم په همدې خبرونه کې اوري. او د خبرونه دوهمه برخه بیا یو کله زر غګونه د ډرامې ځانګړې برخې ته ځانګړې شوې ده. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بجو پورې په واضح ډول اوریدل شي. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وی موږ سوله غواړو، خو جګړه پر موږ تحمیل شوې او دا جګړه هم د سولې لپاره کوو. ښاغلی عبدالله دا هم ویل چې په افغان امنیتي بنسټونو کې د ملي ګټو له سیاست پرته بل هیڅ ډول سیاست ته ځای نشته. نوموړي دغه څرګندونې نن په کابل کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملي ورځې د لمانځنې په مناسبت جوړه شوې غونډې ته وکړې. دا غونډه اوس هم روانه ده او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ورته وینا کوي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس دا اوس د کابل له سټوډیو څخه راسره ده او د موزه لنیز دې څارلې پردیس په ډېر اورستي جزئیات سدي.
مننه مراد صاحب، سلامونه تاسو ته. د رادیو اوریدونکو ته بلې غونډه هم د اوس هم روانه ده او څو شېبې مخکې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د غونډې ته وینا وکړه. غونډه د لکه څنګه چې تاسو هم اشاره درلوده د هود د میاشتې نهمه چې د افغان ځواکونو د ملي ورځې په نامه دغه ورځ نومول شوې ده. په همدې مناسبت د افغانستان په دفاع وزارت کې جوړه شوې ده. د غونډې ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او د افغان امنیتي ځواکونو بنسټونو مشان هم ورغلی دي. تمه ده چې ولسمشر اشرف غنی هم په څو شیبو کې خپله وینا وکړي. خو تر اوسه پورې چې کومې خبرې په دغه غونډه کې شوې دي، د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي په خپلو خبرو کې د غوښتنې دا وه چې افغانان باید له خپلو امنیتي ځواکونو لا ډېر خپل ملاتړ ته دوام ورکړي تر څو په افغانستان کې د سولې او ثبات په برخه کې د دوی هڅې یقیني شي. او بله موضوع د ویل چې چیرته په افغان ځواکونو کې اصلاحات په همدې ډول د دوام وکړي نو دوی کولی شي خپل هغه هدف ته ورسیږي. د کورنیو چارو وزیر هم خبرې درلودي، هغه هم ورته خبرې وکړي. او همداراز د افغان حکومت اجرایی رئیس بیا په خپلو خبرو کې دوه مهمو مسلو ته اشاره وکړه. یوه موضوع دا وه چې دوی ویل مونږ د سولې غږ کړی چې تیر کانفرنس چې په کابل پروسی کانفرنس ته اشاره و، اما په عین زمان کې مونږ په مونږ جګړه تپل شوې ده او که څوک جګړې ته دوام ورکوي نو دوی به هم دفاع کوي او دا د افغان ځواکونو او یا په ټوله کې د افغانانو مشروع حق دی. خدای چې په دې برخه کې د ښاغلي عبدالله د خبرو یوه برخه لاوریدونکو سره وو.
در داخل نیروهای امنیتی ما هیچ سیاست جز منافع ملی نباید حاکم باشه، در سطوح رهبری و چه در سطوح در تمام سطوح. فقط تعهد به افغانستان، قانون اساسی کشور و مردم افغانستان و رهبری مشروع افغانستان، اینمی سیاست نیروهای دفاعی امنیتی در داخل صفوف دان باشه.
لکه څنګه چې په د خغلی عبدالله په خبرو کې ویل شول، بل موضوع دوی خغلی عبدالله ټینګار او چې په افغان امنیتی ځواکونو کې له ملي سیاست یا د ملي ګټو له سیاست پرته هیڅ سیاست ځای نه لري او باید دې ته اجازه هم ور نه کړل شي. په ټوله کې د خغلی عبدالله خبرې په دغه دوو برخو متمرکز وي او ولسمشر اشرف غنی هم د غونډې ته خپل وینا پیل کړې ده او په دغه غونډه کې همداراز یو تعداد افغان امنیتی ځواکونه هغوی هم په میډالونو او نغدي جایزو باندې وستایل شول. بلې مراد صاحب،
ډېره زیاته مننه دوستانو. محمد حدیث پردې سوچ چې د افغان امنیتي ځواکونو د ستاینې په اړه جوړ شوې غونډه ته د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ملي امنیتي ځواکونو د مشرانو او دغه راس چې اوس ولسمشر ورته وینا کوي په دې اړه در سره تازه او وروستي جزئیات شریک کړل. د همدې موضوع د سیډلو پر دې د بحث لپاره د پوزي چارو کارپو محمد اګل مجاهد هم له کابل څخه د تلیفون په لیکه کې دی. مجاهد صاحب، خبرونه ته په خیر راغلاست. لومړی، دغه ډول غونډې په اوسنی وخت کې د امنیتي ځواکونو د مورال او د هغوی د حوصلو د لوړولو لپاره او دا چې د یقیني شي چې ملت ورسره دی، نه یوازې دولتي مشران، دا څومره مهم دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض ادب لرم تاسو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته. بدون شک نه هم د هود یا نه هم د کاپ دا د امنیتی ځواکونو د ورځې په نامه منځل کیږي. پرون څه کم رسنۍ موږ ولیدې او د افغانستان ورسونه موږ ولیدې په پراخه کچه په ټول افغانستان کې دا ورځ ول منځل شوه او د افغانستان خصوصي او دولتي تلویزیونو دا ورځ ته ډېر ځانګړي برنامې درلودې. زه ډیر خوشاله یم چې د افغانستان د امنیتی ځواکونو ورځ منځل کیږي او نن په دې اړه په ملي دفاع وزارت کې لویه پرتمینه غونډه جوړه شوې ده. په هغه کې جواد ما ولسمشر، جواد ما د اجرایي رئیس او د امنیتی ځواکونو مشرانو ګډون کړی دی. دا هم د امنیتی ځواکونو په مورال تاثیر کوي، په دوی مورال وړي او هم د بل لحاظ د افغانستان ولسونه څه کوم د امنیتی ځواکونو ملاتړ کوي. دا ټول خی سي افغانان ټول یو موټی سوي دي او د تراګري په ځد په مبارزه کې به ان شاء الله دوی کامیاب کیږي. کومي خبرې چې پرون په کانفرنس کې ولسمشر وکړي، د سولې کوم د سولې کومي خواهشات چې درلوده هغه ډېرې خولي خبرې او ډېرې خولي
پیشنهاد.
افغانستان مخالفین په دې پوښتنه چې افغانان یو موټی دي، دوی نور دا جنگ نشي ګټلی او افغانستان هیڅ جنگ ګټونکی نه لري او د افغانستان
بله. مجاهد صاحب، دوه درې مهمې او غټې ستونزې شته چې خلکو ته شکایت دی. یو دا چې څه رقم چې ویل کېږي خلک وایي ملي امنیتي ځواکونه په هغه ډول تر اوسه پورې ملي نه دي، په دې معنی چې اوس هم مشران جنرالان پر ډلو د مجاهدینو په تنظیمونو او یا سیاسي او یا یو ډول قومي مسایلو پر اساس ټاکل شوی دی. د دې مشکل د حل لپاره څه وشي؟ او بل دا چې امنیتي ځواکونه په ډیره کې، یعنی کله چې د عسکرو د سرتیری او د یو ضابط په سطح خبره کوو، دوی وچې اوس هم له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د تنخانه نیولې تر تجهیزاتو پورې دوی ډېر ستونزې لري. څه کول پکار دي؟ یوازې په دغه ډول سیمبولیکو غونډو او ستاینو سره د دوی مشکلات حل کیږي او که باید اقدامات وشي؟
بدون شک د ما هیله دا ده په اکثر رسنیو کې چې ما کوم بحثونه درلوده د مشرانو نه، د جواد ما ولسمشر نه، چې د افغانستان د امنیتي قواوو سره علاقه مندان دی، دغه ما هیله دا ده چې افغان امنیتی ځواکونه د سیاست نه لري وساتل شي. موږ د دې ترخه تجربه لرو په کوم وخت چې په ووم د ساور د 1500 کال کې کودتا وشوه، نو په هغه کې هغه پوځي نظامیان چې ګډون یې کړی و هغوی دوی وابستګي درلوده د سیاسي عذابو سره. نو که دغه افغان امنیتي ځواکونه د سیاست نه لرې وساتل شي دا به د افغانستان په ګټه وي، او دا پوځونه باید دیني شي. اگر چې د ملي نوم ورکړ سوی دی، ولې متاسفانه په بعض ځایو کې موږ مشکل لرو. تاسو په آخرو کې په رسنیو کې ولیده چې بعضو جنرالانو د بعضو کسانو نه حمایت وکړي، چې دا غلط کار دی. امنیتي ځواک باید افغانستان د ولسونو دفاع وکړي، نه د اشخاصو، نه د اعضابو او نه د سیاست مدارانو. دا د امنیتي ځواکونو وظیفه دا ده، او دا باید سیاست نه لرې وساتل شي. علاوه امنیتي ځواکونو ته باید توجه وشي. زما هیله دا ده د پوځي په صفت ډېر عمر مې په پوځ کې زحمت ایستلی دی، هغه پیشنهاد دا دی چې د امنیتي ځواکونو موږ ته سرتیرو ته دا اوس هغه جګترینه تنخواه په لس یا 2000 افغانۍ دي، چې دا په هېڅ صورت دوی ته نه بسنده نه دي، د دوی معاشیه ته توجه نه کېږي. کوم زمان چې دوی زخمیان کېږي یا شهیدان کېږي، د شهیدانو ورثې ته، کورنۍ ته توجه نه کېږي، خپله دغه معلولین یا معیوبینو ته توجه نه کېږي، متقاعدینو ته توجه نه کېږي، حتی په کلو یې معاش څوک نه ورکوي. علاوه تن د بلومړۍ کرښه کې دوی خپل سینې سپر کړي دي، د افغانستان دفاع کوي، مګر معاشونه، هغه امتیازات، هغه شیان مشران اخلي. یعنی یو عادي سرباز چې په لومړۍ کرښه کې دی د افغانستان دفاع کوي، اما هغه امتیاز مشرانو ته ځي، دوی ته کوم امتیازات نه ورکول کېږي. د دوی معیشت ته، د دوی ډوډۍ ته، د دوی غذا ته پاملرنه صحیح نه کېږي. په بعض ځایو کې فساد شتون لري، د فساد د وجې نه هغه غذا، هغه لباس، البسات، اجزات کوم دوی ته په نظر کې نیول شوي دي، هغه دوی ته په وخت زمان نه ورسېږي. نو زما هیله دا ده چې د افغان حکومت د دې لپاره توجه وکړي، افغان ولس د دې سره موافق دی. تاسو وګورئ، یو سړی په ګرم دفتر کې ناست دی، یا په ګرم یا په سرد دفتر کې، پسته او بادام خوري، کمپیوټر یې مخې ته پروت دی، اما هغه تر 2 لک روپۍ معاش اخلي. اما د امنیتي قواوو عسکر منصبدار د دې دغه جګترینه تنخواه تر جنراله پورې د 1500 نه تنخواه پورته نه ده. دا په هېڅ صورت په دې شرایط کې د یو منصوب دپاره کافي نه ده. په دې
ډېره زیاته مننه مجاهد
صاحب، چته د ژوند لپاره او نور د امتیازات په ټول نړۍ کې د امنیتي ځواکونو لپاره دا امتیازات دي، چې حتی په لاینو کې د دې چې لاین نه سره سودا اخلي.
مننه مجاهد صاحب، کور ودان
د کورن توځي کې دی اول امتیاز دی. یني په اکثر برات په بسو کې سفر کوي، دوی ته امتیاز ورکول کیږي، اما متاسفانه په افغانستان کې دا امتیازات.
بله بله، ډیر زیاته مننه. ډیره زیاته مننه د پوځي چارو کارپو محمد اګل مجاهدو، چې د افغان امنیتي ځواکونو د ملي ورځې د لمانځنې په مناسبت جوړ شوې غونډې، او دې غونډې ته د حکومت د مشرانو د څرګندونو په اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر شریکاو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو زمون غږله ازادي رادیو اوري، او اوس هم له یوسف خان زدران څخه د ننوزي اقتصادي خبرونه اورو.
له 28 کلونو نورسته د ننګرهار په کانال کې د مالټو او نارنجو تولیدات پیل شول. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وین اکبر رستمینن ازادي رادیو ته ویل چې سکهال د ننګرهار په کانال کې لزر جریبزم کې نشاوخه 1500 ټنه د مالټي او نارنجو حاصلات ترلاسه شوې دي. د خاغلی رستمي په وینا د ننګرهار په کانال کې ل 3000 جریبونه په ډیر ازمکه د مالټو او نارنجانو باغونه دي، چې راتلونکي کال به ل 2000 جریبونو ری هم حاصلات ترلاسه شي. په هرات کې د د سوداګرۍ او صنایع خونه پرانستل شو. د هرات سوداګرۍ او صنایع خونې مشر سات خطیبي نن ازادي رادیو ته ویل چې په دغه ولایت کې دا وخت شاوخوا 200 کزه په سوداګرۍ بوخت دي، چې اتیاتنه پکې د سوداګرۍ په برخه کې د فعالیت رسمي جواز لري. د وای د دغه خونې په پرانست سره په هرات کې د سوداګرو خزو فعالیت لا پراخ شي. نو موړې په هرات کې د دغه خونې د پرانستې په اړه وای د دغه خونې په پرانست سره په دغه ولایت کې د خزو اقتصادي ودې ته ډیره زمينه برابر، او ترڅنګ به د سوداګرۍ په برخه کې د دوی ستونزې هم هوارې شي. او نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو ځینې عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي اوړو یوه بوجۍ 1500 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1400 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 سیره بوجۍ 2000 افغانۍ، یو لیتر پټرول 46 افغانۍ او یو لیتر ډیزل 45 افغانۍ خرڅېږي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ بیه: یو ډالر 9.5 افغانۍ، لس پوله، یو یورو 15 افغانۍ، یو پاونډ 6.9 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومانه 14 افغانۍ 6 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 609 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای
لا یوسف خان زدران څخه مو د نن ورځې اقتصادي خبرونه واوریدل. او اوس هم یو نړیواله موضوع: په امریکا کې یو ور بیا د دې هیواد د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې او په دې ارتباط د پخواني لوی څارنوال د استعفا موضوع توده شوې ده. اسمت ساروان دا موضوع له نږدې څاري او همداسې بر سره په سټوډیو کې د ساروان صاحب د دې موضوع په اړه تازه څه ویل شوي دي؟
مننه مراد صاحب. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې نن لیکلي چې د امریکا ځانګړی سلاکار رابرټ مولر په دې اړه تحقیق کوي چې آیا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خو به تیر کال دوبی لوی څارنوال جیف سیشنز په دې خاطر استعفا ته هڅولی نه و چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه څېړنې تر سیوري لاندې راولي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې له دې موضوع څخه د خبرو کسانو په قول پرون چهارشنبه هم په یو راپور کې وویل چې د مولر ټیم شاهدانو د جولای په پای او د اگست په پیل کې د ټرمپ د خصوصي ټویټري پیغامونو په اړه له شاهدانو پوښتنه وکړه. ورسپنه وای چې په دوبی کې ولسمشر په خصوصي ډول د لوی څارنوال د برطرفه کولو او یا په زور لری کولو په اړه خبرې کړې دي. ورسپنه دا هم وای چې ولسمشر ټرمپ د سپینې ماڼۍ کارکونکو ته یو ځل دا هم ویلي و چې له لوی څارنوال شاغل سیشنز استعفا لیک واخلي. د دغو راپورونو په رڼا کې ورسپنه وای مولر اوس څکوي چې دا معلومه کړي آیا د ټرمپ د ټویټونو هدف دا و چې د استعفا په وسیله لوی څارنوال ته دغه د عامو خلکو په وړاندې شرم واړوي او پر ځای بل کس ته دې لپاره وګباري چې د روسیې او د ټرمپ د 2016 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتي کمپاین ترمنځ د همغږۍ د احتمال په اړه پر تحقیقاتو کنټرول ترلاسه کړي.
بله مننه. ټرمپ ولسمشر ټرمپ او ټیم یې په دې اړه څه ویلي دي؟ څه ځواب وایي؟
ولسمشر ټرمپ مخکې دا خبره رد کړې وه او ویلي و چې دا خبره سمه نه ده چې ګنې د هڅه کړې چې د روسیې د مداخلې په اړه د تحقیقاتو د کمزوره کولو لپاره کوم اقدام کړی دی. په دې کې دا د څارنوال د لوی څارنوال د استعفا موضوع هم شامل شي. خو واشنگتن پوسټ د وروستي راپور په اړه تر اوسه پورې د امریکایي چارواکو څه نه دي ویلي او ورسپانه هم وایي چې هڅه یې کړې ده چې له سپینې ماڼۍ او همداراز د امریکا له بهرنیو چارو وزارت سره تماس ونیسي، خو هغوی حاضر نه شول چې په دې موضوع باندې خبرې وکړي.
ډېره زیاته مننه عصمت ساروانو چې په امریکا کې یو ور بیا د دې هیواد د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې او په دې ارتباط د پخواني لوی څارنوال د استعفا د موضوع په اړه د خبرو شوو تازه رپورټونو او د دې موضوع د تازه جزئیاتو په اړه در سره معلومات شریکوم.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو او په کابل کې د امنیتي ځواکونو د ستاینو لپاره په جوړ شوی غونډه کې همدا شیبه ولسمشر محمد اشرف غنی وینا کوي.
افغانستان هوایی قوه بیا په خوځښت کې ده او له دې ټولو پیلوټانو نه د زړه کومې نه مننه کوم. پیلوتای ما قهرمانی را کردن که مردم 60 سال پیش توقعش را داشتن. آل اکثریت ماشینا، تیارا و کمپیوتر و اینا اداره میشه، اما پیلوتای قهرمان افغانستان در جاهای عملیات کردن که قابل تصور نبود. همچنین از قوای خاص ما و تمام قوای ما من میخوایم از خاطر هم آنگی هم جانبشان ابراز امتنان کنم.
د افغان امنیتي ځواکونو د په مناسبت د ځانګړي غونډې په ترڅ کې مو د ولسمشر غنی د وینا ځینې برخې وريدي. د ساتي رادیو د نن ورځې په خبرونو کې د دې غونډې د جزئیاتو او د ولسمشر او اجرایي رئیس او نورو مقاماتو پکې پر کوم موضوعاتو څرګندونې کړې دي، در سره جزئیات شریکو. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستانو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د یو کله زر غګونو ډراما او پسې د ډرامې اړوند بحث اوري. نن په دې غږیګو چې له دینی او عصري علوم سره خ آشنایی ټولنه ته څه ګټه رسول شي، تر هغه چې د خبرونه په لګي تاسو کولای شئ ورته خپل نظرونه او پیغامونه په 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمیره راولېږئ. د موضوع اړوند ستاسو پیغامونه په خبرونه کې درته خبرو. اوس هم یو ځل بیا په افغانستان کې د هود میاشتې د نهمې چې د سرتیری د ورځې په نامه نومول شوې ده په مناسبت د غونډو ریپورت راخلو. د هود د میاشتې نهمې چې د سرتیری د ورځې په نوم نومول شوې ده له څو ورځو راهیسې د افغانستان په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې د غونډو په جوړولو سره لمانځل کیږي. افغان سرتیری خوښ دي چې د دوی د مبارزو او سرښندنو درناوی کیږي، خو ځینې شکایت کوي چې د دوی مالي، ځایي او خوراکي ستونزو ته لازمه پاملرنه نه کیږي. د چارو کارپوهانو افغان سرتیری په سختو شرایطو کې د مخالفانو پر وړاندې جنگيږي او افغان امنیتي مسؤلان باید د سرتیرو د ستونزو هوارولو ته تدابیر جدي کړي. خان محمد سین په ریپورت لري.
د هود د میاشتې نهمه چې د سرتیری د ورځې په نوم نومول شوې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ارګانونو لخوا په داسې حال کې نمانځل کیږي چې ځینې سرتیری د دوی د امنیتي تاسیساتو له خرابوالي، د خوراکي موادو له کمښت، د تنخواګانو پر وخت له نه اجرا کېدو او د رخصتیو د نامنظم سیستم څخه شکایت کوي. دغه سرتیری وای خوښ دي چې د امنیتي او دفاعي ارګانونو مسؤلین د دوی د مبارزو او سرخندنو درناوی کوي، خو له مسؤولو چارواکو دا هم غواړي چې د دوی د ستونزو د هوارولو په برخه کې جدي او بیړنۍ هڅې وکړي. دو تنه افغان امنیتي سرتیری جان آقا او امین الله د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وایي.
لو به موږ خپل موږ یو څه وکړو که خیر دی او وګورو به موږ څه کوو. په صحیح پام راته نه کېدای حکومت چې څه وخت راغله چې موږ یو کیلو لوبیا په درې ته موږ سره
نگاه ما شما چند وقتی راست کلیلی یکم
زموږ د تنخګانو په اړه وایم چې کله کله زموږ تنخګانې پر وخت نه راکول کیږي، کله لس او کله 15 ورځې تیریږي او بیا تنخه راکول کیږي.
دوی وای د خوراکي موادو د کموالي ترڅنګ د تنخواګانو پر وخت نه اجرا کېدل او د رخصتیو د منظم سیستم نه موجودیت هغه ستونزې دي چې دوی ورسره مخ دي. د هوت نه هم چې د افغان حکومت لخوا د سرتیری د ورځې په نوم نومول شوی، لته رسو ورځو راهیسې د افغانستان د مرکز او ولایتونو په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې د غونډو په جوړولو سره نمانځل کیږي. د چارو پوهان د دغه ورځې نمانځل د ټولو امنیتي او دفاعي ارګانونو د هڅونې لپاره مهم ګڼي، خو ټینګار کوي چې افغان چارواکي دي په پوره دقت سره د سرتیرو د ستونزو هوارولو ته تدابیر جدي کړي. د افغانستان د امنیتي چارو پخوانی جنرال هایګل سلیمان خیل ازادي راډیو ته وویل.
زما هم د دې لپاره ده چې دا نه خالي یاد شي، دا نه خالي د سربازانو چې قرباني ورکوي په خط اول دي جبهه کې پراته دي. دولت باید ته جدي متوجي شي ترڅو درست سربازان درست خپل وطن نه دفاع وکړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه له ډول ډول مخالفو وسلوالو سره په جنگ دي. د دې لامل ځینې ستونزې شته خو هوارولو ته تدابیر نیول شوي دي. د دغه وزارت ویاند دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل.
د افغانستان جنگ است، اگر ما بگویم که تمام مشکلات رفع شده
په افغانستان کې جنگ دی او که موږ وایو چې ټولې ستونزې هوارې شوې دا سم نه ده. کله کله ستونزې رامنځته کیږي، خو د افغانستان د دفاع وزارت مشرتابه د سرتیرو ستونزې هواری کړي. که هر قومندان د دغو ستونزو هوارولو ته کار ونه کړي پوښتنه ورڅخه کیږي.
دا لومړی ځل نه دی چې د امنیتي او دفاعي ارګانونو یو شمیر منصوبین د دوی د ستونزو هوارولو ته د چارواکو پر نه پاملرنه انتقاد کوي، بلکې په خاطر دې هم ورته شکایتونه شوي دي. دوی وایي چارواکو ورسره تل ژمنې کړي خو عملي کړي نه دي، او چارواکي ژمنه کوي چې د هیواد د امنیتي او دفاعي ارګانونو د ټولو منصوبینو ستونزې به هوارې کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زمون غږ له ازادي رادیو او ری په کابل کې د امنیتی ځواکونو په ویاړ او د هغوی د فعالیتونو د ستایلو لپاره په جوړ شوې غونډه کې ولسمشر غنی همدا شیبه وینا کوي. ولسمشر ویلې چې د افغانستان امنیتی ځواکونه له خپلې خاورې دفاع کوي او د غراس افغان حکومت او د افغانستان خلک په سوله ایمان او باور لري او د سولې لپاره چې کوم پروګرام افغان حکومت د کابل په کانفرنس کې وړاندې کړی دی پر هغې به عمل کیږي او د غراس په د دې پروګرام لمخې به په افغانستان کې سوله ټینګیږي. نوموړي ویل چې دا پلان د افغانستان په خیر دی، خو په عین حال کې ویل چې د سولې په مسأله کې به د نورو مدني حقونو ترڅنګ د ښځو له حقونو سره او یا د ښځو په حقونو باندې هیڅ ډول معامله نه کیږي. امنیتي ځواکونو ته په خطاب کې ولسمشر دا هم ویل چې د سولې د هڅو ترڅنګ باید افغان امنیتي ځواکونه له هیواد څخه د دفاع په لړ کې هر ډول سرخندنې او ځواب ویلو ته آماده وي او په دې برخه کې د امنیتي ځواکونو د مشرانو امنیتي ځواکونو هیڅ ډول تعلل او ځنډ او یا غفلت ورته د منلو وړ نه دی. د ولسمشر د وینا مهم برخې د ازادي رادیو پروانو راتلونکو خبرونو کې په مفصل ډول اوریدل شي. خو اوس دولسنی موجودي د مهمو خبرونو لنډیز د ملالۍ بشیر څخه اورو.
د هلمند ولایت امنیتی مسؤلین وای هغه جرمنی تبع یی کابل ته لیږلی چې د هلمند ولایت د ګریشک په ولسوالۍ کې د طالبانو د بم جوړونې پای و مرکز کې نیول شوی. د کابل پروسې د غونډې ګډونوالو پر طالبانو ژغ وکړ چې د افغانانو په مشرۍ د سولې له پروسې سره یو ځای سي سم د ستیش خړې باندې کړي او خپل غشتنې د مستقیمو خبرو لالارې د افغانستان له حکومت سره مطرح کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د کابل د پروسې غونډه بریالۍ بللی او د افغانستان حکومت ته د هغې د مبارکۍ ترڅنګ ویلي چې دا له وروستیو خونړیو حملو سره سره د سولې د پر مخ بیولو لپاره د افغانانو ټینګه اراده په ډاګه کوي. د بامیان ولایت مسؤلین وایي ټاکل سوې د سبا په دغه ولایت کې د سکي سیالۍ پیل سي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن په مسکو کې خپل ملت ته وینا وکړي.
یو کلی زر غاگونه
یو کلی زر غاگونه رامی خوگو آوریدون کو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. گران آوریدون کو دیو کلی زر غاگونه پا دراما که مو آوریدل کز دا کون که محبولا دا خبل مور معاوین نفیسه حقا جایزه کتلی چی دا تعلیم او پوه پا برخه که آخسته وی. اوس به واورو چې موسا ګل بیا څه شي ته خوشحاله دی.
یاره موسا ګل خانه، چې ژمی لاړ تیر سو ته وای عادي رمې په غره کې څری. واه واه تاز ما غوندی پوزړه وشتلې بو څوکی چې داسې خوګش په لیغه گئی. واه واه
ټنډي په پر په پر مکړې د موسی مور او زه دې بدمش د سمال راوړ ټنډي په پر
خدای دادا پونه خادو کې خادا دا بیا په کومه خوشاله کې چې سندره وای. ها
دا به بیا ورسته درته وایم حضور دی بدمشه. ته دا ووایه چې اتڼ مې څنګه دی چې ستا په واده کې اتڼ کوم او را باڼې به مې صفت وکړي او که نه؟
اتڼ دې بد نه دی ته وای ښه، خو د موسا ګل شاګردي به نور هم کوې ته وای ښه.
زه به خود وایم ښه، خو حضور دی بدمشه اوس به ستا د خبرې ځواب درکړم او زیری به هم در باندې وکړم.
وایم بیتا دی نسم تا وای که زیره دی دو موسا گل پو خوشالی بدل. سبر چه دا خڑا پڑا تند خودی خکل کم واسی نورا تا وای
زیره می تا دی چی گوندی زاو تا سرخ پلوان شو.
پا خبر دی و نرسیدم تا وای که
یارا خو تا پا نیمم نپویگی. زړه دې بدمشه خبره داسې ده چې زما یوه ډېره ښکلې هینه ده.
نو په دې کې زما او ستا خپلوي او
وی لیونی موسا ګله، زړه دې بدمشه، زما خینه یعنې زما د مېرمنې خور چې ستا کور ودانه شي بیا به نو زه ته هم سره خپلوان شو.
نو ما غریب ته به یې کله راکي؟ دومره بختور به کله وم ته وایې؟ ښه
زه نه وایم ښه، تا نه ښکلی او ښه ځوان به بل چېرته وي. ته په ما ډېر ګران یې، ما مې خپلې ګلپري وی کور ودانې ته ما ویلي دي چې خپلې کورنۍ ته ووایي چې زرپري اتمی تا ته درکي.
زرپري؟
او زرپري نومېږي، زړه دې بدمشه ډېره ښه نجلۍ ده، اتې به دې ته نه ډېره خوشحاله یي.
خود عدد گولیه یو خبر در تو کام؟
زرد باد ماشا یوه نه سل خبری خوبه کام؟
که زر پری ما ترانه کی بیا پا هز دوات نم وه نخلا.
وی ولی؟
بس حسی
وی دا حسی دی قربان شم، پا دی حسی که دی چه دی؟ زړه دې بدمشه څه خواږه دي که ترخه دي؟
نه نه هسې هېڅ هم نشته، خو هسې یو څه شته، خو هسې.
وی وی دا ته خو ژاړې؟
اوهو زه هم ښه لیونۍ یم، دا خو مې په ټلیفون کې پیسې نشته.
لیونۍ دې خدای مکه، ها واخله د خپل لیونۍ په ټلیفون دې خبرې وکه.
نه اسلامه، ښه نه ده چې نابلده شمېره ورشي، هسې نه چې وارخطا شي چې دا څوک شو.
نو تا چا ته زنګ وهه؟
یوه خورلنه مې ده، هم مې ټولګیواله ده او هم مې استاذه.
هم ټولګیواله او هم استاذه؟
هو، ولې حیران شوې؟ ډېره لایقه ده.
ښه ښه، که دې ضروري کار ورسره وي زه به دې ور ورسوم، که یې کور لرې وي په موټر کې به ورشو.
وی بې تا دې نشم اسلمه، ته څومره ښه یې، دومره ښه مې چې نازوې بیا خو به وزرې وکم.
ګلالۍ دا نو څه نازول دي، زما ستا ژوند سره شریک دی، ته په ما ډېر حقونه لرې. هو خو زم ځینې حقونه پر تا لرم.
چې داسې ده نو یو بل خدمت هم در باندې ږدم.
وایم امر کوې زما ګرانې د ژوند ملګرې، اسکر اسلام ستاسو امر ته حاضر دی.
امر کیږي چې زما د ژوند ملګری ښاغلی اسلام دی. د سترګو په رب کې راورسوي کارت د تلیفون.
وایم په سترګو، ستاسو امر په ځای کیږي، خو که د کلي دوکان بند و بیا خات نه ورپسې لاړ شم که څنګه؟ زه دویم امر ته منتظر یم.
روخته پاره نستید دروخته ای تیم کسان ده کلینیک سالون تا طول داخلی دی که نه؟
رئی صاحب که گونده پایل کهوه ای طول آزر دی.
خواه چه داست ده نو دروخته ای تیم ده کار پا نتیجه بخبری وکو. درانو همکارانو، اول خلا تاسو طول نه دیر مننه چه ده خپل و وطنوال و خدمت کهوه. نعم خدا دیوی کلیوال هم در نخوشحاله و
کور ودان. رئی صاحب من په خپل هم خوشحالی گو چې په اخلاص د خلکو خدمت وکو، دا ځل هم په خوشحالی لاړو او په کامیابی بیرته راغلو.
فاطمه خوایی هر ځل چې زموږ تیم تللی دی خپل کوشش مو کړی چې میرمن او نور کلیوال ته د مرضونو او علاج معلومات ورکو، خو دا ځل تر پخوا هم ډیر کامیابه وو.
ښه ډیر عالی، خو مو نه ویل چې دا ځل مو کامیابی په څه کې وه؟
کامیابی مو دا وه چې دا ځل بیخي ډېرې مېرمنې او نجونې راغلی وي چې زموږ په مشورو ځانونه خپلې کورنۍ وپوهوي.
رئیس صاحب خبره دا ده چې زموږ روغتیایي ټیم وخت په وخت کلي ته ځي، مېرمنې او کلیوال په دې پوهېدلی چې زموږ په مشورو کې خیر دی.
همداسې ده چې یو څو مېرمنې او نجونې زموږ له راتګ خبرې شي، نورې نجونې او مېرمنې هم خبروي.
آها ډېر ښه.
بله خبره دا ده چې کله روغتیایي ټیم کلیو ته ځي مخکله مخک کلی ته خبر هم ورکو. ا د خبر تر څنګ روغتیایی پوسرونه هم لګو.
فاطمه کامیابی اوسی. په هر کار کې چې اخلاص وی او په خطرې قوشی کامیابی پکې وی. د خزو د شورا رئیس هم ستاسو لکار او خدمت نه ډیره خوشاله و.
د غیر کور ودان وی د خپل دفتر لوی کوټه را ته وزګار کړ. کلیوال میرمن وینچونه په آرام را ته ناست وی او روغتیایی مشورو ته به غوږ نیولای وو.
ښه شکر چې میرمن په آرام او ډاډمنه فضا کې وی. بیا به ستاسو خبرو ته هم ښه زیر وی.
هم داسې د رئیس صاحب ډیرو میرمنو ویل چې اوس په هر څه وپوهیدو. ماشومان او کورنۍ به د سوي لاس غوندې له ناروغیو ساتو.
رئیس صاحب ومنه ویل چې روغتیایي ټیم به کلي ته بیرته لځي.
اوهو سترګې مې روښانه. دا خو مې ګرانه ټولګیواله ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. زینب ګلې څه حال دې دی؟
الحمدلله په دعا دیم.
دا ستا خبرې داسې خوږې رالګي لکه ګوړې او شکرې.
ګلالۍ ته ډېره مهربانه یې. د چا چې زړه ښکلی وي الله تعالی په هر څه کې خوند او رنګ ورته اچوي.
عزتمنه اوسې، ته خو مې استاذ یې. له تا نه مې چې وخت په وخت دیني مسلې یادې وي هغه بله ورځ مې په یو خپلوان هم لازمه نیوکه وکړه.
ګلالۍ ډېر ښه دي کړي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی، فرمایي چې د زوراور حاکم په وړاندې حق وینا لوی جهاد ده.
بس دا جهاد خو د دې شاګرد یې هم وکړه. هغه خپلوان مو یو چا ته دوه کاله مخکې قرض ورکړی و، بیا یې د دوه کالو سود ترې غوښت. ما ورته وویل چې سود حرام دی.
سبحان الله، په رښتیا چې لوی جهاد دې کړی دی. ښه، بیا د خپلوان څه ویل؟
ښه په زړه کې به خوشحاله وي چې ګلالۍ په مکتب کې ډېر څه یاد کړي او دومره په دین پوهېږي. ویل یې چې مولوي صاحب هم دا خبره ورته کړې ده.
ښه، د خپلوان دې کور ودان چې ستا او زما د پلار خبره پې خلک یدلې ده. داسې ښکاري چې ښه سړی دی.
هو ښه سړی دی، خو هسې ما ویل که مولوي صاحب زما خو سره وخت په وخت په دین او د ژوند په لارو چارو وپوهوي، خیر به یې ما ته هم ورسېږي.
پسترګو زه به مې پلار ته ستا خبره وکم. دا تا ته چې خیر رسیږي په دې خبره مې لږه وپوهوه.
هغه داسې ده زینبو چې زړه مې دی د ماشومانو معلمه شم، خو سر مې وایي چې د خان ګورې کراره په کور کې کښېنه. زه وایم ګونې مولوي صاحب یې دا زړه د علم او دین په خبرو نرم کې وی پوهوي او ما ته اجازه راکړي.
دا خبره ده.
هو خو ګوره، تا ته نیم یو خزیرې ساتلی.
زیره دی په ګل او هم په ښکلي ماشوم بدل. د څه شي زیره؟
نه نه اوس یې نه درته وایم، لږه دې په تلوسه کې پرېږدم.
خو ظالمې ګوره، که په تلوسه مې مړه کې خون به مې ستا په غاړه وي.
نه نه پام پام، ګوره داسې به زر نه مړه کېږې. زه درنه ډېر دیني سبقونه زده کوم، بیا درځم زیره به هم درباندې وکړم.
د ازادي راډیو درنو اردوونکو، تاسې د یو کلی زرغګونه ډرامې ته غوږوئ. وړاندې د ډرامې اړوند په یوه موضوع د بحث لپاره د خپل کوربه یوسف زدران او تخنیکي همکار رامین کاکړ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. درنو اردوونکو، په ډرامه کې مو اوریدل چې ګلالۍ لیواله ده چې د زینب څخه څوک چې له دیني علومو سره ښه آشنایي لري د درسونو لړۍ پیل کړي. زینب چې عصري او دیني علوم دواړه لوستي په کلي کې ځانګړی شهرت لري. رښتیا هم له دیني علومو سره آشنایي زموږ ټولنې ته څه ګټه رسولی شي؟ وړاندې په خبرونه کې پام دې موضوع غږیږو. د موضوع په اړه ستاسې درنو اوردونکو پیغامونه په 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېره موږ ته رارسیږي. دا شمېره ستاسو غږونه په اتومات ډول ثبتوي. تر څنګ یې کولی شئ زموږ سره په 0 9 9 2 3 5 4 0 9 9 2 5 5 شمېرو ځینې مخامخ پیغامونه هم شریک کړئ. په خبرونه کې د دیو ټولنیز فعال ابوذر خپلواک ځاځي سره هم خبرې لرو. مخکې له دې چې درنو اردوونکو تاسو ته درشو، د خبرونې د دې اونۍ له میلمه سره په همدې موضوع بحث لرو. خپلواک، زموږ خبرونو ته ډېر زیات په خیر راغلی، ستړي مشئ. تر څنګ یې د علومو په ارزښت او ګټو باندې تر ډېره له دې وړاندې هم بحث شوی دی، اما د خزینه او طبقې په دواړو علومو باندې دواړو علومو ته لاسرسی دا څومره ګټور کار تمامېدلی شي؟
په لومړي سر کې سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم ښاغلی زادران صاحب تاسو ته او ستاسو د برنامې ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړله، حدیث شریف ده چې فرمایي الدین و النصیحتو، یعنی دین خپله په خپل ذات کې نصیحت دی. نو دې دې ځای څخه جوته کیږي چې په ښځو او نارینه باندې عصري علوم او دینی علوم دواړه فرض دي چې باید زده کړي، تر څو پورې د یوې ټولنې پرمختګ سبب شي او د جرایمو د کمښت کې هم مهم رول درلودلی شي. البته په ډېر خوشنۍ سره باید یادونه وکړم چې په اوسنیو شرایطو کې د هیواد په ناامنو سیمو کې او لرو پراتو سیمو کې اوس هم پخوانی حرف حاکم ده، او البته او اصلي علوم ته خو کاملا لاسرسی نه لري. حتی د دینی علوم ته هم په یو شمېر سیمو کې خپل اولادونه خاصتا ښځې نه پرګدي، انجونې تر څو زده کړي. او
په داسې حال کې چې په دې برخه ډېر زیات ټینګار هم کیږي، دلته تر ډېره هغه رسیدګي فرزن د قرآن شریف تر زده کړو پورې وروسته کتابونو او دغو شیانو ته رسیدګي کیږي، تر څو په علم په دین باندې هم هر اړخیز پوهاوی موجود وي. دا ټولنې ته څه ګټه رسولی شي؟
ښاغلی زادران صاحب، زه باید دې خبر ته اشاره وکړم چې اسلام که چیرې په یوه ټولنې کې هم ښځې هم سړی دواړه زده کړي، دا د یو ټولنې د پرمختګ سبب کېدای شي، او هغه ټولنه چې دی ټولنه کې ډېر اصلاحات راتلی شي. خو ما مخکې هم اشاره وکړله چې په ډېر خوشنۍ سره اوس هم یوازې پلازمینه کابل، ننګرهار، هرات، قندهار، مزار کې زمونږ خویندې دیني زده کړو ته لاسرسی لري، خو په لرو پراتو سیمو کې لاسرسی نه لري. که چیرې یوه ښځه دیني زده کړه وکړي، هغه کولی شي کله چې واده وکړي، واده نه وروسته پوهیږي چې زما د خسر، زما د خاخې، زما د لورونو څه حقوق دي، باید څه رقم چلند وکړم چې د ټولو زړه لاسته راوړم، زما خاوند په ما باندې کوم حقوق لري، او زه په خپل خاوند باندې کوم حقونه لرم. نو دا د دې سبب کېدای شي چې هغه ښځه کله چې واده کوي، د واده نه وروسته ښه ژوند ولري. که چیرې علمي زده کړې ونه لري، په ډېر خوشنۍ سره او د یو کور مشر هم سهار کار لپاره وزه ماښام راشي، او د دې د وخت پیدا نه کړي چې خپل اولادو ته سمه لار وخی، او خاصتا شزو په برخه کې، او د شزه هم په کور کې هغه کومه میرمن د غوی مور چې دی او کوم نور مشران چې دی، شزه هغه هم نه اصلي علوم ته لاسرسی ولري او نه دینی علوم ته. نو کله چې دی خاوند کور ته ځي، هلته ډیر سون سره مخامخ کیږي، ځکه چې دنه پیږي چې زه باید دلته سره کم راویو وکړم.
نو کومه دا چې په دغه علوم په هواي مونږ ته خپل حقوق را پیژنې چې د بل چا په وړاندې څوک او مونږ څه کولای شو. ډیره مهرباني درنو اردوونکو، هم راته غږیز پیغامونه پریخي دي، بیا تاسو مخامخ شمیرو ته هم درځو. لومړی ستاسو پیغامونه اورو.
زه محمد نعیم زهبی د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ څخه تماس نیسم. نو زه وایم هغه ښځې په ټولنه کې چې هغه د مکتب تر څنګ د پوهنتون زده کړې هم کړې وي، نو هغه دیني زده کړو باندې هم وپوهېږي، هغه ښځو ته ډېر کومک کولای شي. نسبت تر دې چې یو نارینه کوي، هغه ښځینه ډېر خدمت کولای شي، ډېر کومک کولای شي، ښځه د ښځې په ژبه پوهېدلای شي. وسلام.
پولیس او پرمختګ لامل وګرځي. فضل الرحمن يم دبل ولایت دا پیغام تاسو ته پریږدم. کومه ډرامه چې ما واورېدله چې د تعلیم په باره کې خبرې ورباندې شوې وې، د حضرت محمد علیه الصلاة والسلام یو حدیث شریف ته وایي: اطلب العلم من المحد الى اللحد. تاسو وایي علم نه ځانګو طلب کړئ بیا تر لحده پورې. نو په علم باندې په دین کې هم ډېر ټینګار راغلی ده، خصوصا د خوندو په علم باندې. مور تاسو به یو قیاس ورته ولګوو، ورونو که چیرې زموږ تاسې ناموس نر ډاکټر اپریشین ورکوي نو موږ تاسې رجوع ورته کوو که زنانه ډاکټره.
ډیره مننه درنو اردوونکو. 0 اووه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې ته ستاسو ځینې غږیز پیغامونه وو. دې شمېرې ته لا هم ستاسې پیغامونه رارسېدلی شي که تاسو غواړئ راته پیغام او نظر پرېږدئ. مخامخ اړیکو ته ځو. خوست نه مرجان راسره په اړیکه کې دی. خپرونې ته ډېر زیات پخیر راغلی ستړي مشې مهرباني.
وعلیکم السلام آزادران صاحب تا تامل مسیح تا دا زدرا دی طول اور دن کو کرکون کو تسلمون وای مقدس
کرا کرو. خیر اوسه ډیر مهربانی. خیر اوسه مهربانی.
او دا چې زبو ددران صاحب د الله کثر کا چا تر نه کام اشاره کړی و چې په سنت لمن کې مګورو ولو کدا خپل دشتا چې زمونږ خدای دې د اسلام نه خبره دی ولې چې بل دې نه په حقیقت چرته مونږ دغه دې خزینه او ونده کې د اسلام موند ډېر ورجاته کړو نشي کېدای چې موږ خزینه په اسلام کې کوم مطالعه وکړي. او باور وکړه چې دغه خزینه مچې په خنې حالت کې زموږ د دین نه ډېر کم نه خبره دي. د دې څه دی ودی څه ده دا ودی دا چې ال تاسو د نشي کېدای چې په ځان د جنات د خپل دینی مسایل ورته وړاندې کې ولې چې د پیدا زدم راویل شي ما چې چرته یو خور تعلیم مو چې د دینی علم چې دی تفریو له سره دني اسلامي موتي ان شاء الله هغه پاینده کې به په قرونو کې دغه څه دینی پرځه خوره شو خلکو ته بده.
مرجان څومره زمینی ورته برابر دي؟ فرضاً د خونځي برخې ته ډیره ویل کیږي چلته نام نه دی او دغه مشکلات دي. دینی علوم زده کړو لپاره خلک څومره لاسرسي پیدا کول شي تر څومره کچه پوری پدیره جون زده کړی کول شي؟ فرضاً یوازې قران پاک زده کړه کا لاغي او راخو کتابونه دا څه هم لوستل شي؟
او د درن صاحب کې د دې څوره کنا چې هغه یو مدرسې کې قرآن پاک ورزشت قرآن پاک تر په څنګه کتابونه کوډري الما او تر څو لا د غسنور دي چې اسلامي کتابونه چې ور ذکر شي او کې دې شي چې د مطالعې او د په هنر هم لوړ کی او کې دې شي چې د دې په لکه څنګه چې او په ډرامه کې هم ورته اشاره شي او چې او استاد دا ورزي او په سری علوم کې دني علوم هم دي د کړي دي چې تجربه اخیستل دي.
ډیر مننه ستاسو پیغام له خوست نه موږ په خپرونه کې شریکو. بل اوردونکو ته ورزو ستړي مشي په خپرونه کې را سره مهرباني. ځان معرفي کړئ.
بله السلام علیکم زدران صاحب. سلام او ګران محمد. سلام محمد قاسم زواک دین منو تاسو سره پړې کوم زدران صاحب.
سلام زواک سره مهرباني. په لند کې کاراته وای په ټوله کې په دنی علوم کا په هواي موجود وی ټولین ته به څه ګټه رسیږي؟
ډیر مننه کوم چې ما دنی علوم هم د څخه یو لوند شي ما مشترکره کو او ډیر ضرورت هم تل ورو ځکه دنی علوم ځکه په قران شریف کې فرمایلی دی چې عام دنی علوم باندې تر سره کې عام اخر علوم
ګټه ټولنې ته به څه ګټه ورسیږي؟ پښتنه دا ده چې ښېګڼه به ټولنې ته څه وي که چیرې موږ په علوم باندې ښه آګاهي او پوهاوی ولرو؟
زه درنه مو ته مو څنګه مو څه ټولنې کې ډېر هم ګټه دي نور په دنی علوم کې په خاص ډول باندې دا رسېږي.
خیر اوسه.
چې واکه نوم دې ډېر کورنۍ څه چې خپل اولادونه مسجدونه دا ځین ته ناشي ځکه چې موږ ډېر خو نه دي دنی علوم څه آګاه نه دي په دا خاطر نو په ټولنه کې دی اونم ډیر د شوز لخوا دی نشته کې دی.
ډیر مننه اساس پیغام او له هلمند مشارکو قاسم زواک ساسو لاړی کنه مننه. او بل اردن کې هم مخلو په خبرونه کې را سره دی ستړي مشي مهرباني. تاسو یې د ګټو زیانونو یا د اغیزو په اړه په ټوله کې را سره وغږیږي ستړي مشي په خبرونه کې را سره ځان معرفي کوي.
تو خیم د دبل ولایت څخه سره په تماس کې د درن سره په ټولو مارکیټا او استاد محترم من معنا او ټول اوریدونکو
وعليكم السلام. ډیر مننه. خیر اوسې. تو خیسب مننه چې راسره په خبرونه کې څه اغیز لري په ټوله کې په زده کړو ته خلاص راسه او په هواي په
زده کړو او تعلیم دا خو یو رونه ده لکه په تور تیار کې ستړي ری څونه ضرورت مو چربتي تي نو یا چرخ دی دا خو بالکل سید
خو موږ مسلمانان یو الحمدلله مذهب لرو دین. نو اولا په کتاب کې هم وایي په قران کریم کې مطلق علم ذکر شوی د خدمت فقه او احادیث ټول دا وایي چې دا دیني علم د فرضیت چې راغلی دم زموږ علما او کرام پر دې فیصله کوي د دیني علم فرض ده. خو البته په څنګ کې عصري علوم هم ضروري دي، دا هم لازم دي. موږ باید ډاکټر ولرو، باید نرس ولرو، باید پولیس ولرو، خو البته د شریعت په چوکاټ کې دننه.
نو ډیر مننه ساس پیغام تر ډیره واضح و. په ټوله کې که ښځینه طبقه په دیني علومو ښه پوهاوی او لاسرسی ورته ولري، چې تر ډیره د اردونکو په نظر باندې په کمه کچه باندې اکتفا کیږي او مخکې نه پرېښودل کیږي، د اغیز به ټولنه څه وي؟
علوم هر کار خو باید پای ته ورسیږي، ولو که هر کار پای نه لري خو بیا هم په لوړه سطحه سره ضرورت ده. خو زمینه نه ده مساعده جنگی حالت ده په هر ولایت کې، هر سړی په خپل ځان پورې اریان ده. خو بیا هم خدای دې بس موږ وطن مسلمانان آزاد لري. په جرو مطلب په ماجتان کې موږ په ډلو ګډو نجونې وینو چې زموږ مدرسو ته ځي، سبقان وایي، زموږ د کلي نجونې په ډاله تېرېږي، پلرونه یې اوسي.
شریک مهرباني د اردن کې اړیکه شلېدلې ولی کستاسو ګڼ پیغامونه لا هم پاتې وي. 0 او 0 شپږ نوي 0 او 0 شپږ شمېره هغه شمېره ده چې تاسو پیغامونه په اتومات ډول ثبتوي او موږ ته را رسیږي. خپلواک، تر ډېره یو انتقاد دا دی چې زمینې نه دي برابرې د عصري علومو په هکله، چې هغه زیاتو امکاناتو ته ضرورت او اړتیا لري، شاید توجیه وکړی شو. اما د دیني علوم په زده کړه کې فکر کوي دا یو څه دلیل کېدلی شي چې وچو صحیح ده؟
البته لکه څرنګه چې ښاغلی زادران صاحب تاسو اشاره وکړله، که چیرې یوه ښځه دیني علوم زده کوي، دا کولی شي چې هغه مسؤلیت او مکلفیت چې لري د اولاد په وړاندې هغه په سمه توګه ادا کړي. البته په ډېرو خوښینو سره کله چې وینو د هر ورځې په تېرېدو سره جنایي جرمونه زیاتېږي، تروریستي د ترهګرو فعالیتونه زیاتېږي. د دې سبب دا دی چې زمونږ هغه ښځې میندې چې په کورونو کې دي، هغوی چې دي نه دیني علم زده کړی او نه عصري، دا د دې سبب شو دی چې ونه شي کړی خپل اولاد ته سمه لار وښيي او هغه د دې ته متوجه کړي چې څه مکلفیت لري، باید په ژوند کې څه وکړي او څنګه کولی شي.
په دې مونږ اکتفا وکړو چې زمینې نه دي برابر، یعنی باید کینو زده نه کړو کنه، کومې لارې چارې شته چې باید مخته لاړ شو؟
دا بسنه نه کوي. په دې برخه کې د حج او اوقاف وزارت باید هیوا سما برنامه لاس لاندې ونیسي په ولایاتو کې، هغه سیمو کې چې نام نه دي. په دې د دیني علم سره چې د خپل هغه وسوال مخالفین چې د حکومت په وړاندې جګړه کوي، هغه هم مخالفت نه لري، باید هغه د یو برنامه په اساس په لر پروتو سیمو کې نام نه سیمو کې هم باید مدارس جوړ کړي. هلته مونږه قاریان لرو، هغه داسې شز لرو چې علمي زده کړې لري، باید هغه داسې مراکز جوړ شي تر څو پورې شز وکړي چې په هغه سیمو کې د مدارس د مرکزو ته لاړ شي، هلته دیني زده کړه وکړي. او د دې ترڅنګ چې د خپل مدني ټولنې چې دي، کوم سازمانونه چې دي، قومي شوراګان چې دي، قومي مشر متنفذین، دغه هم خپل کړنو کې پاتې راغلي
ترڅنګ. او په دغه موضوع کې رګېګو، اما په مکتبونو او پانتونونو کې آیا دا زمينه مساعد ده چې باید د عصري علوم ترڅنګ دیني اړخوم قوي وي، یو ښه عقیده موجوده وي؟
په ډېر خوښینه سره باید وایم چې ډېر کم پاملرنه شوې ده په پانتونونو کې، په مکاتبو کې دینی برخه ته. خو په ورستیو کې په دغه روان کال کې په ډېر خوشبختی سره باید وایم چې په مکاتبو کې پرته د دې چې کله چې یو ټایم کلاسیږي، شاګردان فارغیږي، رخصتیږي، نو د دې ترڅنګ چې دی بعضې قاریان د ښځو په برخه کې چې قاریان د دیني زده کړې لري، په دې برخه کې علم لري، نو هغوی نه یې دعوت کړی دی تر څو پورې هغه شاګردان چې د دې سره علاقه لري چې دیني زده کړه وکړي، هغوی ته درس ورکړي او یو یو نسبی شکل فیس هم واخلی
او د ډیر کم فیس په مقابل کې د اجر کیږي او د مونږ هم شاهد یو نه دا یو ګام دی په دې برخه کې دا اړخوم قوی وي ترڅنګ د مشرانو او ملکانو پر رول کې وغږیږي په دې برخه کې دوی څه کولای شي د جماعتونو لارې څه زمینی مساید دي ترڅو ټولنه هغه ګټو ته رسیدلی چې مخکې تاسو ورته اشاره وکړه او دونکو پرټینګار وکړو د دغه په دغه برخه کې د دوی رول څه دی
په ډیر سیمو کې خواغلای زدران صاحب کله چې وسونه پیدا کیږي د حکومت پر ځای چې دغه قومي مشرانو ته متنفذینو ته هغه شوراګان چې په غسیمو کې حاکم دي کار کوي مشران دي دوی ته مراجعه کیږي دغه د خپل د لارې دغه مسله حل کوي دا چې د ډیر په خواسه په زموږ او تاسو په یواد کې حاکم پات شوی دغه حرف او د ډیر هم ده کله چې موږ او تاسو شایدانو چې د دوه قومو ترمنځ هم سونه پیدا کیږي هغه چې د قومي مشرانو له طریقې کیږي جرګه راغوښتل کیږي نو دینه جواب دکېږي چې زمونږ او تاسو ټولنې کې مشرانو ته متنفذینو ته شوراګون ته ډېره پاملرنه شوې ده خو په ډېر خوشینه سره
دلته په جماعتونو کې نارینه ملای مامانوي او بل عموم مارځي کې دغه څومره مخه ډب کړي د ترڅو د نجونو د دینی علومو پرمختګ مخه ډب کړي
البته جی کې هیڅ شک نشته چې په ډېر تاسف سره باید وایم چې دا د دې سبب شوې ده چې زمونږ خویندې هغه شزه چې د دې سره لیوالتیا لري چې باید د نیز دکړه وکړي هغه نشي کولای چې کله چې د 12 کالو نه سنې پورته کیږي د نیز دکړه وکړي ځکه چې په مغرب په جمعتو کې نارینه دی او دغه نارینه ته په کورو کې نه پرګدي
ډیر مننه ابو زر خپلواک زازای په خبرونه کې تاسو لړاندې زنو لار خو نو معلوماتو نه در نور دن کول تاسو نه مننه چې په خبرونه کې را سره وي ولیک تاسو ګڼ پیغامونه پام دی موضوع پاتې وي 0 وسو شپګنی وي 0 یو شپیتو 0